رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې دی. په افغانستان کې د ماښام 9:00 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورئ.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د پولیو په خلاف د جدي اقدامات وسی. ټاکل شوی چې د فبروري په 6 نیټه به د افغانستان د سولې په اړه بله غونډه په اسلام آباد کې وسی. او سویډن ویلي دی چې د 80,000 شاوخوا کډوال به بیرته وشړي یا ډیپورټ به کړي.
نن د پنځشنبې ورځ د 2014 کال د جنوري د میاشتې 28 ده. ریزا ګل چې میړه یې 2 هفتې مخکې پوزه په چاقو ورپرې کړې وه، د علاج لپاره ترکیې ته استول کیږي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د پولیو په خلاف د جدي اقدامات وسی. هغه د خبرې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان نو ولایتونو د والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړلې. نور تفصیل به په دغه ریپورت کې واورو.
ولسمشر غنی افغانستان کې د پولیو په وړاندې د روانې مبارزې د بریالیتوب لپاره په خپلواکه توګه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو د ارزونې غوښتنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د 9 ولایتونو والیانو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ د له منځه وړلو په لارو چارو د یو ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر غنی سره په دغه ویډیوي کانفرنس کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالعبدالله او د افغان حکومت نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. د افغانستان د ولسمشری مانی څخه په یو خبرچی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو پر مهال والیانو څخه د هغوی په اړوند ولایتونو کې د پولیو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ ناروغۍ له منځه وړلو په برخه کې د اوسنوي تجربو ته په پاملرنې د یو دریمګړي بې طرفه بنسټ لخوا د یوې اړخیزې ارزونې په ترسره کولو ټینګار وکړ او ویل چې باید د ګډې همغږۍ او تمرکز په رامنځته کولو سره افغانستان څخه د پولیو د ناروغۍ لمن ټوله شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان چارواکو ویلي دي چې د فاریاب د ولایت اوسیدونکي ریزا ګل چې میړه 2 هفتې مخکې پوزه په چاقو ورپرې کړې وه، د علاج لپاره ترکیې ته استوي. په دې هکله جزئیات د کابل نه د امریکا غږ همتار ممتاز بهیر را لېږلې دي.
شاوخوا دوونه مخکې د افغانستان شمالي ولایت فاریاب د غورماچ په نام نو ولسوالۍ کې یو سړی د کورنۍ شخړې په ترڅ کې د خپلې میرمنې پوزه په چاقو پرې کړه او په خپل وته تختید. د سیمایزو اورګانونو د ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د والیانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل ریزا ګل نن له فاریاب کابل ته لیږدول شوې او ژر به د وړیا درملنې لپاره ترکیې ته واستول شي. هغه وویل د ولسمشر د پریکړې لمخې په هر ولایت کې چې د توتريخوالي پیښې رامنځته کیږي والیان به رهبری په غاړه اخلي او د خزو چارو لرياستونو سره په ګډه د پیخي سیړي او ورسته پیخه چې په فاریاب کې یو میرمنه و لا نیکه مرغه هغه نن کابل ته لیکدول کیږي او د وړیا درمن لپاره له کابل ترکیه ته ځي. د غراز د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار امریکا غټول د ریزاګل د درملنې ټول لګښت د ترکیه دولت په غاړه اخیسته او د پلازمینې انقره په یو روغتون کې به درمل نه وشي.
د افغانستان سیمهونړي خبرونه ته د مورکو د پاکستان د باندنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو استازي به د فبروري په 6 نیټه په اسلام آباد کې د دریم ځل لپاره په دې خبرې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه درېدلې خبرې څنګه بیا پیل شي. د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت بیان قاضي خلیل الله نن وویل چې په دریمه 4 اړخیزه غونډه کې به هم د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په لارو چارو خبرې وشي.
د افغانستان دینی عالمانو په ملک د داخلو ټولو ډلو نغښتې دي چې له جګړې نه لاس واخلي او د افغانانو ترمنځ د سولې په یو نوي بهیر کې یوځای شي چې د اسلامي ارزښتونو په بنسټ جوړ شوی وي. نن په کابل کې یو شمیر دینی عالمان راټول شوي وو. دوی ویل چې د سولې د 4 اړخیزې غونډې نه چې افغانستان، پاکستان، متحده ایالات او چین پکې شامل دي راضي نه دي. د افغانستان د علماو شورا مشر مولوي عنایت الله بلیخ چې د دې غونډې مشري کوله وویل ښه به دا وي چې افغانان په افغانستان کې یا په یو اسلامي هیواد لکه سعودي عربستان کې د سولې خبري وکړي.
د متحده ایالاتو حکومت جنرال جان مک نیکولسن په افغانستان کې د جان کیمبل په ځای د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومول دي. د امریکا دفاع د وزارت بیان پیټر کوک د سه شنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې د دفاع وزارت وزیر اشتن کارټر له قوله ویل چې پوځي جنرال جان مک نیکولسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریه په حکومت باندې تور لګول شوی دی چې په سلګونو زره کسانو ته د مرستو د رسیدو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیو اوبراین د امنیت شورا ته غږېدلی دی. نور تفصیل روخان نورزل ولی.
د سوریه په حکومت باندې تور لګول شوی دی چې په سلګونو زره کسانو ته د مرستو د رسیدو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیو اوبراین د امنیت شورا ته وویل
As this conflict approaches په سوریه کې جګړه شپږم کال ته داخليږي. اوس یو وخت دی چې د امنیت د شورا غړي د خپل نفوذ نه کار واخلي او ټول اړخونه دي د تواتی چې یو سیاسي لار پیدا کړي چې د هغو خلکو وضعیت ښه شي چې په ځینو سیمو کې ماسر دي.
کته هم د سوریه حکومت د مزایا شرط د میاشو وروسته د لومړي ځل لپاره د مرستو کاروان پریښود، خو په عمومي لحاظ په سوریه کې په سلګونو زره خلک د خوړو او خدماتو د نه موجودیت له امله د جدي ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو ولیدي چې اتل استاد سینسته چې معاصره دي او نږدې نیم میلیون کسان په دغو سیمو کې بند دي.
په پاریس کې د ایران او فرانسې د سوداګرو فوریوم د حسن روحاني هرکلی کړی دی. په دغه فوریوم کې هغه سوداګرو ته وویل چې ایران د پنګا چونې د پاره آماده دي. د ایران جمهور رئیس په رسمي سفر فرانسې ته تللی دی. تمه ده چې هغه به د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره هم وګوري. ایران جمهور رئیس غواړي چې په ایران باندې د غربي هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو نه ګټه پورته کړي. حسن روحاني د 1999 کال رئیس د ایران لومړی جمهور رئیس دی چې فرانسې ته ځي.
سویډن ویلی دی چې د 8000 پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره آمادګی نیسي. دا پناه غوښتونکي تیر کال دغه هیواد ته هغه وخت ورننوتل چې اروپا ته ډیرو خلکو د مهاجرت هڅه وکړي او اروپایي هیوادونو ته لاړل. په دې حق لرپورت حسیبل کوزایل ولی.
په افغانستان، عراق او سوریه کې د جګړو لکبل شاوخوا یو لکه دروش په تزرو کسانو په سویډن کې پناه اخیستې ده. د دوه کسانو سم نیمایي به بیرته خپل هیوادونو ته ډیپورټیږي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر اندرس یاګمن د سویډن یو ورځپاڼې ته د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا کسان ځکه بیرته خپل هیوادونو ته ډیپورټیږي چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې رد شوي دي. هغه کسان چې درخواستونه رد شوي دي دوه لارې لري. یا خو به په داوطلبه توګه د سویډن څخه ځي او یا به هم په زور ایستل کیږي. سویډن ته ځکه زیات شمیر کډوال ورغلي دي چې دغه هیواد تر څو وخت مخکې پورې هم د خلاصو سرحداتو پالیسي درلودله، خو د زیات شمیر کډوالو ورتګ د دې سبب سو چې دغه هیواد پر خپلو سرحداتو باندې کنټرول وځ کی او د نویو کسانو څخه چې دغه هیواد ته ورننوځي باز خاص وکړي. د بلې خوا د یونان د ساموس په ټاپو کې چارواکو د لږ تر لږه 13 کسانو مړي چې د کښتۍ د ډوبېدو له کبله په اوبو کې ډوب شوي و پیدا کړي دي. چارواکي وایي چې حداقل 10 کس ژغورل شوي دي او د مړو شویو کسانو اکثره یې ماشومان دي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. دا سخکاری چې د امریکا د اوریګان په ایالت کې د فدرالي حکومت او یو شمیر کسانو ترمنز بنبست مخ په ختمېدو ده. نږدې یو میاشت مخکې یو شمیر کسانو د اوریګان په ایالت کې د امریکا د فدرالي حکومت د ژویو د ساتلو یو فدرالي ودانۍ قبضه کړه.
فیسبوک باندې شر د لایک یا خوشحالو نه علاوه د عکس العمل د ښکار کولو د پاره نور اپشنونه هم اضافه کړي. د ژر به د فیسبوک کارکوونکي د غصې یا خوابدۍ یا د نورو اظهاراتو لکه و یا هم د ساده تبصیرې دپاره او یا هم د نورو عکس العملونو دپاره د انتخاب بټنونه ولري. مارک زوکربرګ وویل چې موږ غواړو چې خلک د دې توان ولري چې هغه څه شریک کړي چې دوی ته معنی ولري، نه دا چې یوازې دا چې دوی خوشحاله دي او یا هم یو شی وویني خوښ کړي دغه اپشنونه ولري. فیسبوک د اظهارولو دغه نوې لارې چې ورته عکس العملونه وایي تیر اکتوبر په خپل په چیلي، فلیپین، پرتګال، ایرلند، هسپانیا، جاپان او کولمبیا کې ازمویلی وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په خبرو کې یو خبر دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د پولیو په خلاف دی جدي اقدامات وشي. هغه د خبرې نن د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د نهو ولایتونو د والیانو سره په ویډیوي کانفرنس کې کړې دي. ایاز فرهاد رپورټ را لګل دی.
ولسمشر غنی افغانستان کې د پولیو په وړاندې د روانې مبارزې د بریالیتوب لپاره په خپلواکه توګه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو د ارزونې غوښتنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د نهو ولایتونو والیانو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د له منځه وړلو په لارو چارو د یو ویډیوي کانفرنس لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر غنی سره په دغه ویډیوي کانفرنس کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله او د افغان حکومت نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. د افغانستان د ولسمشری مانی څخه په یو خبرچی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو پر مهال والیانو څخه د هغوی په اړوند ولایتونو کې د پولیو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغۍ له منځه وړلو په برخه کې د وسنوي تجربو ته په پاملرنې د یو دریمګړي بی طرفه بنسټ لخوا د یوې اړخیزې ارزونې په ترسره کولو ټینګار وکړ او ویل چې باید د ګډې همغږۍ او تمرکز په رامنځته کولو سره له افغانستان څخه د پولیو د ناروغۍ لمن ټول شي. ولسمشر غنی ویلي چې د دې غیرځوانې په رڼا کې به شته ستونزې تشخیص او د لرې کولو لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته وویل ولسمشر غنی ټولو دولتي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې د پولیو د له منځه وړلو په مبارزه کې فعال ونډه واخلي او په دې برخه کې د بیطرفي د اصل د پرځای کولو په خاطر د اړتیا پر مهال د سره صلیب او سری میاشتې امکاناتو څخه هم ګټه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د پولیو پر ضد د مبارزې د ټیمونو په پیاوړتیا، د واکسیناتورانو په استخدام او د ګرځند ټیمونو په جوړولو ټینګار وکړ. خغلی هاشمی زیاته کړه چې ولسمشر غنی د پولیو پر وړاندې جدي او قاطع مبارزه د افغانستان د حکومت ملي مخه بولی او ټینګار کوي چې په دې مبارزه کې باید افغانان سل په سلو کې بریالي شي. دغه راز لوالیانو سره د ویډیوي کانفرنس پر مهال د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغان حکومت د پولیو پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی او زیاته کړه چې د همدې مخې لپاره په ټولو ولایتونو کې د پولیو پر وړاندې د مبارزې کمیټې رامنځته شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن په ټوله نړۍ کې لمنځه تللې. یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي لا تر اوسه شتون لري. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو نونس مثبت پیښې ثبت شوې وې چې اته پیښې په ننګرهار، څلور په فراه، دوه په هلمند، دوه پیښې هم په کونړ او یوه پیښه په فاریاب، هرات او نیمروز ولایتونو کې ثبت شوې وې. نړیواله ټولنه او افغان حکومت وایي چې دوی هوډ لري د روان میلادي کال تر نیمای پورې په افغانستان کې د پولیو د وایرس جریان ودروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان چارواکو ویلي دي چې د فاریاب د ولایت اوسیدونکو ریزګل چې میړی دوه هفته مخکې پوزه په چاقو ور پرې کړی و د علاج لپاره ترکیه ته استوي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را کړی دی.
افغان چارواکي وایي د ریزګل په نوم هغه میرمن چې خاوند یې پوزه په چاکو ور پرې کړی و د درمن لپاره د ترکیه هیواد ته استوي. شاوخوا دوونه مخکې د افغانستان شمالي ولایت فاریاب د غورماچ په نام نو ولسوالۍ کې یو سړی د کورنۍ شخړې په ترڅ کې د خپلې میرمنې پوزه په چاکو پرې کړه او په خپل وتښتید. د سیمایزو ارګانونو د ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د والیانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل ریزګل نن له فاریاب کابل ته لیږدول شوی او ژر به د وړیا درملنې لپاره کې تواستول شي. هغه ویل د ولسمشر د پریکړې لمخې په هر ولایت کې چې د توتريخوالي پیښې رامنځته کیږي والیان به رهبری په غاړه اخلي او د خزو چارو لرياستونو سره په ګډه د پیښې سیړي. او ورسته پیښه چې په فاریاب کې یو میرمنه و لانی کمرغه هغه نن کابل ته لیږدول کیږي او د وړیا درمن لپاره له کابل ترکیه ته ځي
برای تداوی رایگان.
د غرض د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار امریکا غټول د ریزګل د درملنې ټول لګخ د ترکیه دولت په غاړه اخیسته او د پلازمینه انقره په یو روغتون کې به درمل نه وشي.
موضوع تداوی ازیره با د دې د درملنې موضوع له عامه روغتیا وزارت د سیمه ایزو ارګانونو له خپلواکې ادارې او د دوست هیواد ترکیه له کنسولګری سره د رسمي مکتوبونو په ترڅ کې شریک شوې تر څو هغه د ترکیه هیواد ته واستول شي تر درملنې لاندې ونیول شي او پلاستیکي جراحي هلته ترسره شي ځکه چې په افغانستان کې امکانات نه وو. ښاغلی بیدار وویل د ریزګل خاوند خپل میرمن د پوزې له پرې کولو وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته تښتېدلې او زیاته کړه چې پولیسو د هغه د اوسېدو ځای معلوم کړی او ډیر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیرو سو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د پوزې پرې کولو دا څلورمه قضیه ده. په 2014 کال کې هم په دایکونډي ولایت کې یوې ښځې د طاهرې په نوم د خپلې بنې پوزه پرې کړې وه او له هغې دوه میاشتې مخکې په هرات ولایت کې یو سړی د ستارې په نوم د خپلې ښځې پزه او شونډې غوڅ کړې وو چې بیا وروسته د درملنې لپاره ترکیې ته استول شوې وه. په 2009 کال کې هم په اروزګان ولایت کې د عایشې په نوم د یوې 19 کلنې میرمنې پوزه د خاوند او خسر لخوا پرې شوه چې په 2010 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ورته له جراحۍ وروسته مصنوعي پوزه کېښودل شوه. د افغان حکومت چارواکو پریکړه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د جدي څېړلو لپاره د والیانو په مشرۍ په ولایتونو کې ځانګړې کمیټې جوړې کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کمیټو کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوندې پیښې وڅېړل شي. افغان حکومت په داسې حال کې د دغو کمیټو د جوړولو لارښوونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په یوه تازه پیښه کې تېره شپه د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې یو سړی خپله میرمن د تبر په ګزارونو ووژله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د ننګرهار په ولایت کې د عدم تشدد د فلسفې مخکښ باچا خان د مړینې 28 تین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. دغه غونډه ته د خیبر پختونخوا لسګونه مشران هم ورغلي وو. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
د خیبر پختونخوا لسګونه پښتانه د دغه شوار په بدرګه د ننګرهار ولایت ترغلی او دلته د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري باچا خان 28 تلین ولمانځه. باچا خان 28 کال وړاندې لدی نړۍ سترګې پټې کړې او د وصیت سره سمې د جلال آباد په خار کې خاورو ته سپارل شوه. دغه منځنې ته د ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمیر سټی راغلې وي چې پکې د عوامي نېشنل ګوند په استازولۍ ارباب محمد طاهر، د صوبې صدر سنگین خان، حسین بونیره، شاه حسین شینواره، گلزار، مسلم دوړ او لسګونه نور ګډونوالو. دغه غونډې او منځنې ته ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام استولې او د باچا خان لارې د جګړې د پای ته رسولو یو ښه وسیله ګڼله. خاغلی غنی په خپل پیغام کې چې د ننګرهار والی ولوست په پیښور کې د باچا خان پر پانتون ورسته برید پر ترقې برید وګاڼه او ویل چې دغه خلک کلم خپل موخې ته نشي رسیدلی.
هغه چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پانتون کې ویني وبهولې هغه کسانو چې په خلکو یې بیداری او ترقې نه لوریدله او د علم د خپرېدو په وجه په ویر کې هم وو. خو د خوشحالۍ زیاده چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم خپریږي.
د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند په استازولۍ ارباب محمد طاهر د باچا خان پر ژوند تر خبرو وروسته د افغان دولت د سولې د روانو هڅو ننګه وکړه. ویل په دغه برخه کې د ولسمشر غنی د لارې ملګری دي.
رئیس جمهور صاحب هغه کوم اپیل کړی دی، موږ هغه اپیل هو تاییدو چې کوم خلکو ټوپک راغستې دی چې نن هغه خپل ټوپک پریږدي، خپل ټوپک کیږدي، په دې وطن کې د امن یو لار رو باسو او په دې وطن کې امن او خوشحالي راوشي.
هغه ول چې په جلال آباد کې د باچا خان پر مزار د هغه ودانۍ چارې به راتلونکي کال سر ته ورسي چې د تیرو څو کلونو په اوږدو کې کله پیل او کله درېدلې پاتې کیږي. د کابل پانتون استاد لال پاچا ازمون په اکاډمیکو مرکزونو او ځانګړي ډول د باچا خان پر پانتون شوی برید له ترهګرۍ هم وراخوا ګڼلې او ویل د نړۍ قدرتونو په دې سیمه کې د جګړې لمبې تودې کړې دي.
هغه کسانو چې د پېښور په پانتون باندې برید کړو دای په لمبا باندې برید وکړ. نو څوک چې پښتون ته ترهګر وای، څوک چې دهشتګر وای، هغه دا وښودله چې پښتانه ترهګر نه دي، پښتانه امن پسند دي، پښتانه د تعلیم او تربیه خلک دي. مګر دا کسان نشي زغملی او ځکه بریدونه دي په تعلیمي مرکزونو باندې کوي.
د غونډې په پای کې لسګونو ګډونوالو د پاچا خان پر مزار د ګلونو ګېډۍ کې خدا او هغه ته د دعا لسونه لپکړل. د عدم تشدد د فلسفي سرلارې پاچا خان په 1980 میلادي کال کې د پیښور په 400 کې زیږیدلی دی. هغه ته د عدم تشدد لاره کې د هلو ځلو په ویاړ سرحدي ګاندي ویل کېده. نوموړي د خپلې مبارزې په لړ کې څه د پاسه 1.5 کاله په زندان کې تیر کړي او په 1988 کال د جنوري په 16 له دې نړۍ سره خدای پاماني کړې ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد. دانش دل گل ری کد سرا ہسی نچتا زما جوانی سکارسی بیگم ستا لگا میارا بیگم ستا لگا میارا یار ڈر جڑ لی دی دغم چا پیڑی می پا مخ مخ باندی خوڑ لی دی بیگم ستا لگا میارا یار ڈر جڑ لی دی دغم چا پیڑی می پا مخ مخ باندی خوڑ لی دی بیگم ستا لگا میارا فلار تیر شم گناکار شم گٹ و گلزار شم فلار تیر شم گناکار شم گٹ و گلزار شم غماز مستر گڑن دوی تا گلو نو تا کتلی دی دیگا مستا لگا میارا یار ڈر جڑ لی دی دغم چا پیڑی می پا مخ مخ باندی خوڑ لی دی دیگا مستا لگا میارا سرلی کنا سمر ڈولی کنا اور بلدی جوڑ کو پسرلی کنا سمر ڈولی کنا دا آلو وال زلپی دی چالا چالا یاڑا ولی دی بیگا مستالا غام یارا یارا ڈیر جن لی دی دغم چا پیڑی می پا مخا مخ باندی خوڑ لی دی دیگم استا لگا میارا
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان خپل کلنۍ رپورت خپور کړی دی او په دې رپورت کې د افغانستان په حق راویل شوی دی چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د بشری حقوقو د سرغړونو په مخنیوي کې ناکام دی. درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په 2015 کال کې، یعنی په تیر کال کې، د بشری حقوقو تر ټولو مهمه موضوع کومه موضوع وه چې اصلاحات پکې راشي؟ د پروګرام قربانه احد عزیزاده او نوشابه آشنا دي. کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکئ او خپل نظر څرګند کړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د پاکستان د بندرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات استازي به د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام‌آباد کې د دریم ځل لپاره په دې خبرې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه درېدلې خبرې څنګه بیا پیل شي. افغانستان دینی علمانو په هیواد کې د داخلو ټولو ډلو نه غوښتلې دي چې د جګړې نه د لاس واخلي او د افغانانو ترمنځ د سولې په یو نوي بهیر کې دی ځای سي چې د اسلامي ارزښتونو په بنسټ جوړ شوی وي. د متحده ایالاتو حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د جان کمبل په ځای د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه نومولې دي. د سوریه په حکومت باندې تور لګول شوی دی چې په سلګونو زرو کسانو ته یې د مرستو د رسیدو مخه نیولې ده. په پاریس کې د ایران او فرانسې د سوداګرو فوریوم د حسن روحاني هرکلی کړی دی. په دغه فوریوم کې هغه سوداګرو ته وویل چې ایران د پانګه اچونې لپاره تیار دی. د ایران جمهور رئیس په رسمي سفر فرانسې ته تللی دی. تمه ده چې هغه به د فرانسې د جمهور رئیس فرانس هولاند سره هم وګوري. د ایران جمهور رئیس غواړي چې په ایران باندې د غربي هیوادونو د بندیزونو د لیرې کېدو نه ګټه پورته کړي. سویډن وایي چې د 80,000 پناه غوښتونکو د ایستلو یا ډیپورټولو لپاره آمادګي نیسي. دغه پناه غوښتونکي تیر کال اروپا ته د کډوالو د موج سره سم دغه هیواد ته ورننوتل. د تایوان جمهور رئیس د جنوبي چین د سمندرګي هغه ټاپو ته تللی دی چې د ملکیت پر سر یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ لانجه روانه ده. فیسبوک به ډیر ژر د لایک یا خوښولو نه علاوه د عکس العمل د ښکاره کولو دپاره نور آپشنونه اضافه کړي. او داسې معلومې دي چې د امریکا د اوریګن په ایالت کې د فدرالي حکومت او یو شمیر کسانو ترمنځ بنبست مخ په ختمېدو دی. نږدې یو میاشت مخکې یو شمیر کسانو د اوریګن په ایالت کې د امریکا د فدرالي حکومت د جیو د ساتلو یو فدرالي ودانۍ قبضه کړې. اوس د امریکا د فدرالي حکومت د تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی او د اوریګن پولیس ویلي دي چې د خلکو له ډلې نه یې دوه کسان نیولې دي. دو کسانو یو بل کس هم مخکې نیول شوی دی. چارواکو ویلي دي چې دا کسانو په خپله ځانونه حکومت سپارلې دي. دا کسانو د فدرالي حکومت ودانۍ د دې لپاره قبضه کړې وه چې د حکومت سره یې د څر ځایونو پر سر اختلافات راغلي وه او حکومت په دغه تړاو یو کس نیولی دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه مو واوریدل. یو ځل بیا یادونه کوم چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان خپل کلنۍ رپورت خپور کړی دی. د افغانستان په برخه کې ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو په مخنیوي کې ناکام دی. نن موږ د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې همدغه مسله د خپلو میلمنو سره راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. ستاسو په نظر په 2015 کال کې د بشري حقوقو تر ټولو مهمه موضوع کومه موضوع وه چې باید اصلاحات پکې راشي؟ د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او احد عزیزاده دي. کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکئ او خپل نظریات څرګند کړئ. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.
رادیو